تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې مرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو د مشال ریډیو، هغه به درته اورو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو. خبرونه درته نجیب عامر وړاندې.
پاکستان کې نږدې 99,000 کسان په کورونا اخته شوي دي. افغان حکومت د 3,000 نورو طالب بندیانو خوشي کولو هوډ لري او په نړۍ کې د کورونا وایرس ځپلو شمیره 5,000,000 ته نږدې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د جون په 6 نږدې 15,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې دا په یوه ورځ کې په یاد وایرس ته اخته کېدو تر ټولو زیاته شمېره ده. د تازه شمېرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 99,000 کسان په کورونا اخته شوي، له 2,000 زیاتې وژلي، خو نږدې 3,500 ترې بیرته روغ شوي هم دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د بهرنیو ورځنیو مریضانو څنګې او پی ډیز بیا پرانستل کی. د روغتون ویان ډاکټر محمد اسلم نن مشال لډیو ته ویل د چارواکو تر غونډې وروسته یې تیاری کړی دی او زیات امکان دی چې راتلونکي اونۍ او پی ډی ګانې بیا کار پیل کړي. د بهرنیو ورځنیو مریضانو د څنګو د بیا پرانستو کره نیټه ونه خوده. د لیډي ریډینګ روغتون د او پی ډی څنګې د مارچ 20 نیټې څخه تړل شوی. ډاکټر محمد اسلم وایي اوس چې بیا پرانستل کیږي، نو ورتلونکي مریضان به نه یوازې مخ او پوزه پټ ساتي، بلکې د کورونا ناروغۍ تر لومړنۍ معاینې وروسته به ډاکټر ته پرېښودل کیږي. ډاکټر اسیم وایي د هغوی د روغتون د بیړنیو خدمتونو یا ایمرجنسي څانګه فعاله ساتل شوې وه. د چارواکو په وینا د لیډي ریډینګ روغتون او پی ډي څانګې ته پخوا هره ورځ 15,000 ناروغان د درملنې لپاره ورتلل. د نوخر ولسی شاعر نجیب پروانه نن د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي ملګری او سندرغاړي فضل اکبر راهي نن مشال لډیو ته د نوموړي د مرګ پخلی وکړ. نوموړی ولسی شاعر او لسګونو هنرمندانو یې په کیسټو کې شعرونه ویلي. د هغه پلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره ډېرې زیاتې سندرې لیکلې وې. مشال لډیو د نجیب پروانه کورنۍ سره په تماس پریالی نه شوه. د هغه ملګرو ټولنیزو رسنیو او یو شمېر نورو رسنیو لیکلي چې هغه له تېرو دوو اونیو راهیسې نه جوړه وه او نن په نوخار کې وفات شو او هملته نن په 3 جنازه وشوه. تر دې وړاندې د پښتو ژبې یو بل شاعر ماستر جمال چې 50 پرون په بنو کې وفات شو، هغه د بنو د تنقیدي ټولنې مشر، په نثر او نظم کې د 100 کتابونو لیکوال او د پښتو ژبې د یو بل ارواښاد شاعر غازی سیال وراره. افغان حکومت وایي هغوی له بند څخه د 3,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسې د بشپړولو په حال کې دي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2,000 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشي شوي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن مشال لډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دا دی چې 3,000 تنو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشي کېدل او تر خوا یې بین الافغان خبرې وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د همدې قبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډېر ملکیان وژل کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته نږدې شوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په نړۍ کې نږدې 4 کسان مړه شوي هم دي. 4,00,000 کسان مړه شوي هم دي، بخښنه غواړم، خو بل پلو 3,080,000 نه زیات کسان ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په دې کې لاتینی امریکا سخت ځپل شوي او په هند او انډونیشیا کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې کورونا سخت ځپلي وو اوس په مرحله واره توګه ټول بند ختموي او پولې یو وار بیا پرانیزي. پرون هم د امریکا په اکثرو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو مظاهرې وکړې. دا مظاهرې له 12 راهیسې روانې دي. خلک د پولیسو د تاوتریخوالي او توکمیزې نابرابرۍ غندنه کوي. دا لاریونونه له هغې وروسته پیل شوي چې په میناپولیس ښار کې د پولیسو په حراست کې یو افریقایي امریکایي جورج فلایټ مړ شو. له جرمني څخه تر استرالیا پورې خلکو د امریکایي لاریونوالو سره د یووالي لپاره مظاهرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې تورن پولیس افیسر نیول شوی او پر ضد یې د قتل مقدمه درج شوې ده. تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل او چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس هم تاسو ته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه د نړۍ کې د تشدد ښکار شو ماشومانو د ورځې پاړه ده چې د جون پر څلورم ولمانځل شوه. ملګري ملتونو وایي چې حکومتونه باید د دې لپاره ګامونه پورته کړي چې پر ماشومانو تشدد ونه سي. پر دې موضوع بشیر ګواش د خبرونه برابر کړي ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
زما پلار مشاهد شوی دی. بس مزه اسکول لا تلم پرچامه اسکول نه راغلم چې کلی تار ورسین کپڑے می چنج کړي. بس دماکا وشو بس
حجت گل په 2014 کال کې د جګړو او پوزي عملیاتو لوجه د خیبر ل تیرات څخه لوړګی تکړه شو. هغه محل دی د لسو کالو چې د پلار تر مرګ روس اورتا د کورنۍ پالنه ورتر غاړې شو.
کورونا مران شو ول تر ورو بس ډیر بیا سره پاتې شو. څه سره نشته. بس هلته لکه حالات خراب و طالبان وجه نه بس کورونا یې مونږ ران کړو. روغ لولته تکاډم روکړه. زه په خپل ځنه یو ورور یو یم او شپږ مې خویندې. نو ما پلار خو بس لکه هلته زمیندار و. بس هلته یې جړی کوله سې. بس کور ملته بس دغه گزاره کې اوس ډېر مشکل شو.
د حجت ګل په شان ماشومان له حالت د نړۍ خبرولو او هغوی سره د مرستې لپاره ملګری ملتونه هر کال د جون په څلورم د تشدد قرباني ماشومان ورزلمانځي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلی چې په نړۍ کې 2.5 میلیونه ماشومان په هغو ځایونو کې اوسي چې یا پکې جګړې تیر شوي او یا پکې اوس هم روانې دي چې د ماشومانو پر ژوند تر ټولو ډېره بده اغیزه کوي. په دغه سې ځایونو کې پاکستان هم دی چې د دې ادارې تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په شروع کولو سره 2.8 میلیونه خلک بې کوره شول. ملګری ملتونه وایي د کډوالۍ او خونړیو بریدونو تر لویانو ماشومان ډېر وځپل.
د مومند جن سه په امبار سیمه کې په جماعت د ځان مرګ برید په نتیجه کې د وجل شو شمیره شپږ دیرش تر رسیدلې ده. د کوټي په سیول هسپتال کې شوی ځان مرګ برید کې د وجل شو کسانو شمیره څلوي تر رسیدلې ده.
شقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونه برید شوی چې پکې یو استاد وزل شوی او دوه ماشومان ژوبل شوي دي.
په لاهور کې د پرونی ځانمرګ برید د وجل شو کسانو شمیره او یو ته ورسېده. دغه
پیل مشال ریډیو نشر شوی د 2014 کال د 2 میاشتو لوی خبرونه دي. د ترګرې پاړه شمیرې ساتونکو ویب سایټ د جنوبی ایشیا ټیرریزم پورټل لیکلی چې له 2000 څخه تر 2019 کال پورې په پاکستان کې 2,650 ولسی وګړي وجل شوی دي. په دوی کې د مومندو یو شاعر ضیا الله شاه ضیا هم و چې د 2010 کال د دسمبر په شپږمه په غلنۍ کې په ځانمرګ برید کې د 500 نورو کسانو سره یو ځای ووژل شو. له هغه څلور ماشومان پاتې دي. وراره احمد علي چې اوس د 18 کلونو دی وایي د پیښې د ټولې کورنۍ پر ماشومانو نفسیاتي فشار زیات کړ. هغه د جون په دریمه مشال ریډیو ته وویل
او زما پلار محب علی مومن په کې سال زخمی شوی او زمونږه تر ضیا الله شاه ضیا چې ډیر ښه انسان و او مونږ سره به یې ډیره مینه کوله. نن هم زمونږه نهیر نه دی او زمونږه په زړونو کې نن هم هغه ژوندی دی خو په جدایي ډیر غمګین و.
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان برید د دې هیواد په تاریخ کې پر ښوونځیو تر ټولو لوی برید دی. د حکومتي شمیرو تر مخه په دې حمله کې د 130 ماشومانو په شمول 148 کسان وژل شوي وو. دې برید دومره ډیره ویره خپره کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت آن استادانو ته د وسلې استعمالولو روزنه ورکول پیل کړل. ایډوکیټ فضل خان چې په دې برید کې زوی وجل شوی د جون په درېمه مشال ریډیو ته وویل دا فیصله ځکه سمه نه وه چې دې کار په خلکو کې د ویرې کمولو په ځای ویره زیاته کړه.
تدریسي عمله کم کې چې استادان شامل وو هغه ټولو ته اصله ورکول او د اصلي ټریننګ او اصله ځان سره کلاس ته راوړل. دا غي پروجیکشن اصل کې د دې باره کې زه دا وایم چې دا بالکل غلط وو. ځکه چې کله هم د یو یری د لاندې یو ترخګرۍ لاندې یو خوف لاندې تعلیمی عمل مخکې نشي تللی. یو واقعیا خو اوشوا په یو خاص سکول کې یو خاص خار کې خو اورال امپیکټ یا اثر په نورو طالب علمانو باندې د ټول ملک په طالب علمانو باندې په تدریسي عمله باندې په نرخزي استادانو باندې سکسم اثر چو آغا خو ډیر خوفناک او ډیر بیانک او
ملګری ملتونه هر کال د جون په څلورمه د تشدد قربانی مشمانو د ورځې د لمانځلو په وخت د عامه پوهاوی د کمپاینونو لاره کوخه کوي چې پر خلکو ټینګار وکړي چې په هر قسم حالات کې باید مشمانو ته ځانګړې پام وشي.
درنو کورنیو او محترم مولایانو، مشمان حق لري چې په هر ډول شرایطو کې محفوظ او خوندي اوسيږي. کچېرې مشمان مهاجرت کوي نو هغه حق لري چې په دغه جریان کې د هر ډول خطر څخه محفوظ او خوندي اوسيږي.
د دغه سی ویډیو پیغامونو لاره ملګری ملتونه هڅه کوي چې خلک پوه شي چې تشدد یوازې وژل نه دي. د دوی د تعریف تر مخه په ځمکه کې خخ ماینونه، په جنگونو کې د سرتیرو او ځانمرګو بریدګرو په توګه د ماشومانو کارول، له اتلس کلنۍ مخکې ودونه، کډوالي یا مهاجرت او د ماشومانو مزدوري کول هم په تشدد کې راځي. د کوټي ښار په دې مصریخانه کې د وړو موټرو مرمت کیږي. دلته کارکونکو یو مشهوم د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په هغو 3.3 میلیونه ماشومانو کې شامل دي چې په دې هواد کې په مزدوري بوخدي. ارباز تا خپل عمر معلوم نه دی، خو په بدن نری او په قد وړو کې دا هلک چې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر اتو کار کوي، له شکل او صورت د لسو یا یولسو کلونو معلومیږي. اغه مشال لري ته ویل ک به امنی او اقتصاد نه خراب کړي، وس به د پلاس او رنچونو بزه قلم او کتابونه پلاس کیو. په پاکستان کې د بلاغت عمر 18 کال دی. دلته له تشدد د ماشومان ساتلو لپاره قوانین شته دي. د بشري حقوقو وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې په دې اړه خلکو ته د معلوماتو رسولو لپاره یې د 2000 کال د اما پوهاوی پروګرام لپاره 55 میلیونه روپۍ بیل کړی دي. د نفسیتي ناروغیو ډاکټر افتخار حسین وایي د عام پوهاوي کمپاینونو سره سره د ژور خفګان یا ډیپریشن ختمولو لپاره هم د کورونیو سره د کار ضرورت دی. هغه د جون په دریمه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې کلونو کلونو تشدد د خلکو پر نفسیاتو دومره بد اغیزه کړي چې په اکثرو کورونو کې وهل ټکول عامه خبره ده.
دا نه ده چې ګنیو صرف مرض دي نه، بلکې هغه یو کس هغه جسمانی طور سره، ذهنی طور سره او سماجی طور سره مطمئن وي، نو دې ته یو نارمل هیلت ویلی شي. نو کاغې کې مشکلات وي، کور کې جنگ جګړی، چار چاپے پل کے جنگ جگڑی وی، یا معاشرہ کی وی، یا داروں کی وی، سکولوں کی، کالجوں کی، یا داروں کی دغا کنفلیکٹس کی وی، وخل ٹکول، غصے، تشدد ہر شکل دا معشوم نارمل ڈیولپمنٹ تا آغا نپری دی. نارمل زلمی دا پارا جوڑے دو دا پارا دا لازمی دا چی آغا دا غم ماحول چکم اگه که اغلوی گی چه اغا دوستان ای اکو بکو سرسندکو غام اولارا پتر پکو اکو بکو سرسندکو غام اولارا پتر پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخان ای اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخان ای دی سندری بین که فرهاد دریا دی چه ده مشمانو ده حقون لپارا ده ملگور ملتونو د اما پوهاوی زیاتولو لپاره د خنیت سفیر پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه د مشهورو هنرمندانو استازیتوب سره مرسته کوي چې د هغوی د اثر رسوخ په کارولو حکومتونه وهڅوي چې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
ده گنجی پوشتر ویتا دی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پری اثر نکڑی ده بیاتیو پری شنگار ده پک میں جمدار ده پک میں جمدار ده.
د پاکستان حکومت وای په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کړی دی او له تشدد د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره یې ټینګ ګامونه اخیستي دي. د پوز ویندانو په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې دوی د ترګرو ملا ماته کړي او په قبایلي زلو کې په ځمکه کې د خخو مینونو ویستلو چاره روانه ده. د انساني حقوقو وزارت په خپل لاسته راوړنه کې د زینب بل په نامه هغې قانوني مسوده ذکر کړې چې پر ماشومانو د جنسي تشدد مخنیوي لپاره د پارلمان د غړو سره په شریکه جوړه کړې ده. دې وزارت د تشدد سره مخ ماشومانو او میرمنو لپاره یو وړیا ټلیفون نمبر 1099 هم اعلان کړی دی.
آپ وفاقی وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے ہمارے رضاکار وکلا کے ذریعے مفت قانونی امداد حاصل کر سکتی ہیں.
د انسانی حقوقو د وزارت تر مخه خلق اور سره د دې نمبر لاري له 2013 کال څخه تر 2019 کال پورې 3,80,000 شکایتونه ثبت کړي او د مرستو غوښتنه یې کړې ده. له دوی څخه شپږ ډیر زره د وزارت لخوا د قانوني همکاري وړ بلل شوی او په بنای مرستې ورسره کړي. په خبر پختونخوا کې د بشري حقوقو حکومتي کوارډینیټر سردار علي د جون په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کار ترڅنګ د وزارت په لارښوونه پولیسو ته د بشري حقوقو ټریننګ یا روزنه ورکول پیل کړي او د اړو ماشومانو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي دي چې د تعلیم سهولت هم پکې موجود دی.
تقریباً 11 شیلٹرز دی 11 ڈسٹرکٹس کے شیلٹرز باقاعدہ اگری آپریشنل دی نی قسم نہ دی کے مطلب دا لیفٹ اوورز یا کوم چې دا کوم خزر خاون میاس کے اگر راشی یعنی یو قسم جنگ جگری راشی مدیا مشومان کو اگر شی کنا نو کا مطلب تھرو کورٹ آرڈر دی دا ہیلپ لائن دی ہارٹ لائن دی باقاعدہ ہراسمنٹ باندے ډیر زیات کار کیږي لگیا دی یعنی قسم ہراسمنٹ ایکٹ پاکہ دا دلتا کی پی پاس کرو 2018 کی دی کے امینڈمنٹ ہم سے بھی دی یعنی یو قسم پاکستان پینل کوڈ کے امینڈمنٹ سے اوکڑ لے یعنی دیر زیاد کار پتی باندھی سے بھی دی کہ پولیس دیر زیاد کار کئی لگیا دی ہیومن رائٹس باندھے بلکہ یہ بلا خبر تھا سر شیئر کرم آئی جی کے پی ہیز ریکویسٹڈ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ٹو ارینج ہیومن رائٹس ٹریننگ فار پولیس ان ایریاز آف پریونشن آپریشنل اینڈ انویسٹیگیشن کورونا وغیرہ پروجیکٹ چکن پتی اگ باندھے وومین رائٹس چلڈرن رائٹس دیدی سر چکن دس یا گراسمنٹ انر کلنگ دے ایون دادا شن چی
د هر کال پشان ملګری ملتونو دا ځل هم د جون په څلورمه د تشدد قربانی ماشومان ورځ د لمانځنې په وخت ویل دي چې د ماشومانو بې تعلیمه پات کېدل هم پر دوی د تشدد برابر دي. د دې ادارې تر مخه په پاکستان کې 2.8 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د دې وجه غریبي د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډوالي او د سکولونو نشوالی ښودل شوی دی. خو د پاکستان حکومت وای د غریبۍ کمولو لپاره احساس او د تعلیم عامولو لپاره زما کور زما سکول پروګرام شروع کړي چې په مرسته یې ماشومانو ته په کور دننه زده کړې ورکول کیږي. د تعلیم وزارت د ویب سایټ تر مخه د ملګرو ملتونو په مرسته چلیدونکي زما کور زما سکول پروګرام کې د تعلیمي موادو د شریکولو لپاره 315 واټس اپ ګروپونه جوړ شوي چې له 4,000 څخه زیات کسان یې غړي دي او په لکونو ماشومانو ته زده کړې برابروي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي. پر همدې موخه د افغان حکومت یو پلاوی هم یادې سیمې ته ورغلی و چې په دې اړه هر اړخیز معلومات راغونډ کړي او افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. د مشال رډي خبریال نجیب الله خیل د غلام خان بندر د تجارتي ارزښت په اړه یو ځانګړې خبرونه برابر کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. نجیب الله خیل یم او تاسو د غلام خان بندر په اړه چمتو شوې خبرونه اوریدو ته رابولم. د غلام خان بندر لار چې د شمالي وزیرستان او خوست مسیر تیریږي له کراچۍ بندره د نورو لارو په پرتله د افغانستان پلازمېنې کابل ته 400 کیلومتره نږدې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د ولسونو غوښتنه داده چې په دې سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دا لاره ترانزیټي شي. د وروستیو کې وزیرستاني قومونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د یاد سیمې د خلکو د اقتصادي ژوند ښه کولو لپاره دي دا لاره په اول ګام کې خلاصه او بیا د تورخم او سپین بولدک په شان رسمي او ترانزیټي شي. موږ د خبرونه هم د موضوع ته ځانګړې کړې ده. د نور افغان زدران په نوم یو خوستی سوداګر وایي د غلام خان لارې ترانزیټ کېدل د دې خلکو د کلونو کلونو ارمان دی، ځکه تر څو چې دا لاره رسمي نه شي دلته سوداګري په اساسي ډول پرمختګ نه شي کولای. د زیاتوي غلام خان بندر لاره د سوداګرۍ سربیره د دواړو لورو خلکو ترمنځ د تګ او راتګ لپاره هم ډیره مهمه ده.
چې موږ په خو باندې پوه شو دي خوست خلکو د یو ارماند د ترانزیت چې دا باید پوره شي او ډیر خلک ورته لیواله دي ځکه چې موږ تجارت په نور ولایتونو سره په سالمه طریقه نشو کولای نو دلته موږ لارې بندي وي کله خلاصي وي کله څنګه وي پاکستان د خواته موږ لارې تک نشو کولای ځکه چالت موږ خریداري وکړو یا په نت باندې کوو یا په موبایل باندې کوو نو خپل مالونه په ډیر جنجالونو باندې کاروبار مخ باندې بوزو بل دا چې موږ خوست ډیر ولس لوی پکتیا ډیر خلک دي د دنیا خلک دي دا تک را تک کوي پاکستان تکي نور وادونه تکي دوی بیچاره دی ویزستون زلري دوی د مریستون زلري دوی د بلاستون زلري چې دی تکلیفات په نور وزوین باندې راتويږي او ډیر مصارف کیږي ډیر دغه کی بل غټه خبردار چې غلام خان لار چې دا مرکزی اسیا هوادونه ته ډیره زیاته لنډه ده او اقتصادي پروازي تجارت ته ډیره ګټه ده بلکې ټول هواد سیمه هوادونه ته ګټه ده چې دا ترانزیت شي په دې باندې مصارف هم کم راځي او د لار چې دا امنیت په لحاظ باندې خلګي چې دی دا تجارت پیشه خلګي دی قومونه تجارت پیشه خلګي دی دوی آماده دي چې د ترانزیت تجارانو او دغه مسایل سره همکاري وکړي په دې کې موږ اوس له خوشبینه یو ان شاء الله چې دا کارونه روان دي الله دې وکړي غلام خان لره زر تر زر ترانزیت شي ځکه چې موږ نور خوښ خلک په دې ترانزیت په خبرو باندې موږ نور ستړي شوی یو او مختلفو مرکزی ادارې حکومتونو موږ سره وعده کړی دی چې دا به ترانزیت کوو او تر اوسه پر چا عملي کار په دې باندې نه دی کړی صرف هغه لباسي او سیاسي چیغې وهلې دي بس خلاصه اوس خوشبینه شته ان شاء الله چې د غلام خان لارې هغه وخت رسېدلې ان شاء الله چې دا ترانزیت شي او په دې باندې عملي کار وشي نو خو ټول لوی پکتیا خلکو دا ارمان ده دا باید پوره شي او که چېرته په دې کې بیا هم پوه شو چې یاره موږ سره خلک هسه کاغذي او قلمي کاغذ پرانی هغه موږ سره کوي وادې کې نو بیا خوست خلک خوست مخوی هغه چې ولسونه چې د لوی پکتیا ولسونه دا به راوچتېږي دا به ان شاء الله دا حق په دې مرکزي ادارې نه غواړي او جوړې نه کې دا به ورنه غواړي لازمن او دا موږ حق ده د ټول افغانستان د ولس حق ده د یو څوک اسانه او د څوک اړ حق نه چې دغه لار دی پرمختګ دغه مخه ونیسي.
مدني فعال محمد اسلام حسن وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل به د دې سیمې د خلکو د ژوند په ټولو اړخونو مثبت اغیز ولري. نوموړی دا یو حیاتي پروژه بولي او له افغان حکومت غواړي چې د ترانزیت کېدو لپاره هڅې پراخې کړي.
دا چې په دې وروستیو کې افغان دولت د غلام خان ترانزیتي بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې پیل کړي نو واقعا چې دغه لار به د خلکو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند باندې مثبت اغیز ولري. څرنګه چې د غلام خان بندر د کراچۍ نه تر کابل پورې څه د پاسه 400 کیلومتره لنډ دی نو د سوداګرو لپاره ټول وارداتي مالونه ارزان تمامېږي. په دې سره به امنیت کې خوالی راشي، کلیوالو او سیموالو د منطقې خلکو ته به په خپله منطقه کې کاري بوختیا پیدا شي، اړیکې به پراخ شي. نو دغه یو ډیره مهمه پروژه ده او زموږ هیله دا ده چې افغان دولت د دې په ترانزیت کولو کې نهایت هڅې او کوششونه وکړي.
د غلام خان لارې د ترانزیت د قانوني مراحلو بشپړول لستون زوننګونو هم خالی نه دي. چارواکي وایي ځینې کړې شته چې د خپل شخصي ګټو په خاطر نه یوازې د دې لارې رسمي کېدل نه غواړي بلکې د دې پر وړاندې خندونه جوړوي. د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بکر خیل وایي دوی په اختلافونو پسې نه ګرځي بلکې غواړي چې له هر ممکن لارې غلام خان بندر ترانزیت شي.
یره فکر کوم راسی نه دشي مشکلات نشته ځکه چې یو حکم په دیا لسویات یا کې د حکم صدر شو د کرزی طرف مونږ سره په هدف لګایو چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کو او تجارتي لار مونږ ته خلاص شي. اوس مونږ نه چا سره کوم مشکل لرو نه د سره مشکل لرو چې کومه اداره مونږ ته کار ونه کی او مونږ ټول ته هغه وخی شي دغه اداره مونږ ته کار نه کوي. اوس وزارت تجارت د مالیه دو خپل ارګ دا وزارت خارجه دو مونږ ته اوس بیل بیل معلومیږي د زنه چې کوم اسناد مونږ رو ار وزارت معلومیږي چې دغه وظیفه دی وزارت دا او وزارت به معلوم شي چې تا آیا دا کار ته کوي که نه کوي. رئیس جمهور کابینه ته خپل وزیرون ته ټولو ته ویل دي چې اول زه دنه غواړم ترانزیت د غلام خان. نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مون خان جوړي که معلوم شول مونږ ټول خو سوال ته چې دغه مشکل دی وزیر سره مونږ لرو.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل نن سبا د وزیرستان د اوسیدونکو غوښتنه هم ده. د وزیرستان یو کډوالو یو تن مشر حیات مسید وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د دواړو لورو قومونو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه د دې سیمې خلک په اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري دي. دای زیاتوي دا لار د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو لنډه ده او په دې سره د سیمې کې امنیت هم ډاډمنېږي.
دوه کاله مخکې د غونډه شوې په هغه کې موږ ویلي وو وزارت قبایل او نور خلک هم چې دا لار د زر نظر خلاصه شي دا زموږ لپاره ډیره ضروری ده، خاص کر د سیمې لپاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، وزیرستان، بنو او دا خلک ډیر زیات د ترهګرۍ نه هم متاثر شوی دی او ډیر زیات ځپل شوی هم دی. دوه خبر دره چې تاسو نقشه وګورئ، په دې نقشه کې هم د کراچی بندر نه چې کراچی پورت ته هغه نه کا سنټرل ایشیا ته کوم مال زی د تجارت د نظره، نو دا په ټول نه لنډه لاره ده. سنټرل ایشیا ته په ټول نه لنډه لاره د غلام خان ده، چې دا مطلب ډیر په کم مصرف باندې یو سامان افغانستان ته رسیږي، بیا سنټرل ایشیا ته رسیږي. نو دا د صرف دغه نه چې زموږ په دې سیمه په حق کې، بلکې د ټول د کوم تجاران دي یا بزنس مینان دي، هغې په ګټه کې هم دا چې یو شاید ډېر کم مصرف رسیږي. نو چې شاید په کم مصرف ورسیږي، نو هغه ولس ته خلکو ته بیا شاید په کم بیه باندې پیدا کیږي. نو دا زموږ غوښتنه ده چې دا د زر نه زر ترانزیت شي، زر نه زر د خلاصه شي. درم دغه ده چې دا زموږ وزیرستان او د خوست او دغه منطقې د ترهګرۍ د وجې نه څومکې زیات متاثره شوي دي، نو په دې کې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره روزګار پیدا کول دا یو ښه ذریعه ده. چې سړی روزګار پیدا کړي، نو بیا د ترهګرۍ لاسته نه غورځېږي، د نشایي یا د بل بد عمل لاس ته نه مراجعه کوي. نو موږ دا چې د خلکو په روزګار شي، چې څنګه روزګار راغو، کاروبار راغو، د خلکو به ترهګرۍ نه هم لاړ شي او تعلیم ته او دې ته به توجه وکړي او د راتلونکي ژوند به ښه. او بل کوم سنټرل ایشیا پورې یو روټ دی، د سی پیک برخه هم ګرځول شوی دی. که تاسو وګورئ د بنو نه چې راځي میرانشاه په لور، دلته د بکاخیل سره یو ساین بورډ لګېدلی دی چې پاکې لیکلی دي چې ماسکو، یعنی ماسکو څومره واټن لري د بنو څخه. نو دا د پاکستان هم په پام کې ده چې دا لاره به تر ماسکو پورې رسی، نو باید په دې باندې عمل وشي. موږ د پاکستان د دولت نام، د افغانستان دولت هم دا غوښتنه کوو چې په دې باندې زر نظر عمل وشي. او څنګه چې شمن لاره خلاصه ده، د ترخم لاره خلاصه ده، داسې د غلام خان لاره هم د هر قسم ترانسپورت دپاره د خلکو تګ راتګ دپاره خلاصه شي. په دې کې به هغه ته فایده دی چې د خلک ځپل شوي دي، د جنگ د امله تسر شوي دي، دوی په اقتصاد کې به یکدم ډېره چټکه زیاتوالی راشي او داسې د ټول افغانستان په استحکام کې، په سټیبلټي کې، او په دې کې به یو کردار ولوبوي. او چې څنګه افغانستان سټیبل شو، ترهګري د منځه لاړه، نو دا افغانستان هم دېنه متاثر کیږي، که پاکستان هم دېنه متاثر کیږي، نو دا ټوله سیمه کې به انشاء الله امن یو سبب ګرځي. نو هیله مو دا ده. بل غوښتنه مو دغه ده چې دا آیات راغلی غلام خان لیارې ته، نو موږ به ووایو چې دا ښه خبره ده چې دوی راغلي. خو بیا هم چونکې د وزیرستان خلک یو، که په خوست کې پراته هم یو، د دې قومي مشرانو باید چې دوی سره یو حیات لای وای، پنځه شپږ مشران د وزیرستان هم ورسره وای، که مشال صاحب راغلی، کوالی صاحب راغلی، او که لاندې نه څوک راځي د پاکستان حکومت نه، باید چې قومي مشران ورسره وي. نو آینده لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د قومي مشران د باید په اعتماد کې وساتل شي، ول دا د ولس نمایندګي کوي، نو دوی ښه ترجمانی کولی شي د بل څه په نسبت. نو موږ غواړو چې دا شایزر نظر ترانزیت شي.
یو بل وزیرستانی مشر ملک حبیب خان مداخیل وایي که د غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شوه، دې خلکو ته به د کراچۍ له بندره بیا د منځنۍ آسیا تر هیوادونو پورې سوداګرۍ ته زمینه او خلکو ته به د کار مناسب فرصتونه برابر شي.
د کوم غلام خان د لیارې په بار لري کې لکه ټول وزیرستان، د ټول افغانستان، دغه امیر چې کومه دغه غوښتنه په وزارت د قبیله کې کړې وه، میر بلدی کړی وه، دغه پښتنه میر دغه پورا وکړه چې امنیتي وضع ورغه شي، د تجارت د پورا او دغه خلک د کراچۍ نه ونڅه د روس پر او دغه تجارت چې کومه دغه خلک کاروبار خلوص شي، د خلکو چې کومه په سهولت کې شي، د خلکو چې کومه په یوه کاروبار په یوه غابند ولاګي، دغه سره چې کومه ډېرې کیسې روشي، امن ورشي، نراو چې کومه وصیت رښي. نیمیر دا غوښتنه د دوی سره حکومت نه دو چې په زر نظر د افغانستان د غلام خان د بارډر د لارې په زر نظر د خلاصول اعلان وشي، په زر نظر خلاص شي. بیا موږ د دوی سره حکومت نه ډېره مننه وکړي، ډېر به نه په خوښه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو څخه د غلام خان بندر د اقتصادي ارزښت، د دې بندر د ترانزیت کېدو په خاطر د دواړو غاړو د خلکو غوښتنو، او په دې وروستیو کې د افغان حکومت د هڅو د ډېرېدو په باب خپرونه اورئ. اوس هم د دمې لپاره یو وخت کلي سندره اورو او بیا خپلې خپرونې ته راګرځو.
Thank you.
در منو پختنو وطنا پدنگو غرو کی دی پختو وینم غیرت وینما ده هر پختون زلکی دی مینا محبت وینما سما دزر تکوری زکا هر زمستا یلی ہو خوشحال وزیرستانا دا جنب ورنگی کلی گان وزیرستانا دا جنب ورنگی کلی پخل قوم نبی مجنون مور توایا مجنون مور توایا مجنون مور توایا جی سر سو وطن زارنے کی پختون مور توایا پختون مور توایا پختون مور توایا
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
یو ځل بیا ښه راغلاست. د غلام خان بندر اقتصادي ګټې څه دي؟ آیا د ترانزیت کېدو امکان په لنډ وخت کې شته؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی مشال رادیو ته داسې وایي.
د غلام خان بندر د 50 کالو نه زیات افغانستان له طرفه یو رسمي بندر ده
او په 2014 پاکستان هم په رسمیت وپیژندل چې دا یو رسمي بندر دی. او خو هغه کرونا چې د ترانزیت لپاره ضرور دی په تیر یو کال کې حکومت خوست ادارې وکولای شول چې هغه تخنیکی او اداري مسایل ټول افغانستان طرفه خلاص کړي. ولې دلته دوا همدا خنډونه دي چې یو داخلي فاکتور دی یو بهرنی فاکتور دی. بهرنی دغه دی چې پاکستان حکومت باید په دې توافق وکړي چې دا لاره ترانزیت کې رسمي کې زموږ خلک نه یوازې دا چې مالونه وارد صدیر کې بلکې د دې لارې نه تاګ ور تاګ وکړي، ځکه چې دغه بندر په پنځم د 2014 کال کې فرمان صادر شوی دی چې د سیف لخوا ولې تر شپاړس کلونو پورې په دې باندې هیڅ عملي اقدام نه و شوی. په دې تېر یو کال کې دا کار وشو. موږ د سفیر صاحب نه مننه کوو چې یو وار د پاکستاني لارې راغی، یو وار دلته راغی، د ملي شورا د غړو نه چې دوی هلته کار کړی دی، د میر څلور وکیلانو باور لرم چې موږ به دا لاره ترلاسه کړو.
د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په مسله کې د نورو خواو ترڅنګ په ملي شورا کې د دولت استازو هڅې هم د پام وړ دي. د ولسي جرګې غړی هلمند وایي د خوست د ولس او ولایتي ادارې د مسؤلیتونو په اجرا کې ستونزه نشته او دوی به تر هغه چې دا لار رسمي ترانزیتي کېږي دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د خوست ولایتي ادارې کار کولیدو دلته ټول کارونه شوي دي، یعنی هی دلته محدودیت نه ولس کې شته نه د خوست اداره کې شته. موږ اولیت همدا ده، د دې نه هیڅ موږ اولیت نه لرو. د دې سره زموږ خوست لویه پکتیا او د افغانستان اقتصاد بډایه کیږي او دغه زموږ غوښتنه هم اساسي غوښتنه د ولسمشر نه د انتخاباتو تر مخه وه چې موږ هیڅ هم نه غواړو په د غلام خان لار رسمی ترانزیت وایي. کله چې موږ دلته شرایط وکتل هغه شرایط اکثرا آماده دي او که موږ داسې وغواړو چې دلته د ټول تعلیمونه هم جوړ وي، ټول تاسیسات هم جوړ وي، هر څه دې جوړ وي، موږ یې تفاهمنامه وکړو، هغه په یو ځای کې هم نشته. اقتصادي اهمیت سیاسي اهمیت چې ټولو ته معلوم دی، څو پورې چې د دې لارې ترانزیت تفاهمنامه د پاکستان سره نه وینځا کړي یو ګړی هم نه پرېږدو او متداویم به په هڅه وکړو.
د خوست سکتوري چارو رئیس بهرام بهیر چې د غلام خان لارې په اقتصادي او ټولنیز اهمیت څېړنه کوي وایي اوس دواړه حکومتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د دې سیمې د دایمي ثبات او په دې سیمه کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره غلام خان بندر خلاصېدل او ترانزیت کېدل اهمیت لري.
غلام خان بندر په 1991 کال کې د جمهوری ریاست علي قدر مقام د حکم په اساس باندې ترانزیتي بندر ګڼل شوی او د غنه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په توافق کې چې د اپټا په نامه باندې یادیږي د سپین بولدک او د تورخم بندرونو ترڅنګ غلام خان بندر هم ترانزیتي ګڼل شوی. د یاد وخت نو وروسته یاد اپټا د تړون څخه وروسته ایجاب ته دی کولو چې د افغانستان او پاکستان دوه هیوادونو ترمنځ موافقه د اموالو د عبور او مرور او تجارت ورباندې وشي. ولی متاسفانه چې ممکن د مختلف عواملو له وجې نه د یاد بندر موافقه تر اوسه پورې د ترانزیت په توګه د دواړو ملکونو ترمنځ نه دی لاسلیک شوی. تر ډیره حده پورې د 1999 کال پورې غلام خان بندر د خوستوالو د یوې غوښتنې او د یو خوب شکل باندې پاتې شوی و. ولی خوشبختانه چې 1999 کال له اوایلو څخه وروسته د 1999 کال په جریان کې او تر دې دمه غلام خان بندر یوازې خوب نه بلکې هغه په یو پروسه باندې بدل شو او د یاد بندر ترانزیت کېدل په تحرک باندې راغله. په 1999 کال په اواخرو کې د موجوده منابعو د مدیریت او ترانزیت فعالولو عملیاتي پلان بیا د هغه په تعقیب باندې د غویات بندر د مؤثریت او مسمریت طرحه جوړول او هغه د جمهوری ریاست د عالی مقام ترڅنګ د ټولو اړوندو دخلو ادارو سره شریکول. د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع د هیواد د رهبری په بحثونو کې شریکول، همدارس په لومړي ځل باندې یاد بندر ته له پاکستان پلونه هلته افغان لوی سفیر را دعوت کول ترڅو پورې له هغه طرف نه پیاده را واوړي، هغه د سیمې څخه لیدنه وکړي، ارزونه یې وکړي. ترڅنګ بیا په دې وروستیو کې د په پاکستان کې افغان لوی سفیر د اړوندو وزارتونو لوړ پوړي هیئت او ترڅنګ د وکیل صاحبانو او سناتور صاحبانو سفر او د یادو ساحو څخه لیدنه دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې په وروستیو کې یاد بندر ته پاملرنه زیاته شوې ده. د دې ټول څخه مهمه خبره دا ده چې جلالت محمد ولسمشر د خوست ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت کولو او د یغد فعالولو ژمنه کړې او ټول زی دخل ارګانونو ته یو قاطع هدایت دی چې د غلام خان بندر د فعالولو لپاره باید اقدام وکړي. دا چې یاد بندر فعالیږي ترانزیت حالت غوره کوي د دواړو ملکونو ترمنځ موافقې لاسلیک کیږي د یو څه کار ته ضرورت لري. ډیره لنډه پروسه نه ده، ممکن بعض ډیر ممت فعالیتونه وي، ممکن کوچني فعالیتونه وي، ولې هغه چې تر څو پورې ترسره نشي د دوو ملکونو ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک کول نشي ترسره کېدی. نو ځکه وروستي تحرکات د دې ښکارندوی کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوس یوه خوشبیني او یو علاقه موجوده ده تر څو پورې غلام خان بندر په ترانزیټي بندر باندې بدل شي او موږ وکولای شو چې د جنوبی خطی زون د خوست ولایت د په مجموع کې د ټول افغانستان اموال هم په مسؤونه توګه باندې او هم په تر ټولو لند وخت کې د کراچۍ قاسم بندر ته ورسو او دغه له طریقه د نړۍ او د سیمې مختلفو هیوادونو ته انتقال شي. مونږ د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې په ملي کچه او په محلي کچه د یاد بندر د ترانزیت کولو د فارق قوي اراده موجوده ده او په فرصتونو باندې کار کیږي. بل خواله دا دی چې اوس پاکستان طرف هم په دې پوه شوی دی چې غلام خان بندر د دوی د یاد سیمې چې هغه د افغانستان سره وصل کوي په اقتصاد باندې نهایت رول لري. د دوی اقتصادي وضعیت کې په وروستیو کې ډیر تغییر راغلی دی او خپل اوس دې ته اړتیا لري چې د افغانستان سره پراخ اقتصادي او تجارتي اړیکې ولري. مونږ په مجموع کې که د افغانستان په کچه باندې خبر وکړو نو ویلی شو چې غلام خان بندر د تورخم او د سپین بولدک په نسبت د افغانانو د فاره د تجارتي اموالو د لیک در لیک په خاطر، حتی د افرادو د عبور مرور په خاطر باندې او له افغانستان څخه د داخلي تولیداتو او داخلي محصولاتو استولو په خاطر چې نورې نړۍ ته واستوي تر ټولو بهترین بندر دی. مونږ د پاکستان د کراچۍ له قاسم بندر نه اموال د تورخم په لار کابل ته رسو دا فاصله 1920 کیلومتره ده، ولې کچیر ته عین موضوع د غلام خان بندر له طریقه تر سره کیږي دا فاصله 1553 کیلومتره تر اخته کیږي. اگر چې د سپین بولدک له طریقه یا د فاصله د غلام خان په نسبت کم 420 کیلومتره ده، خو هغه مسیر او د غلام خان مسیر د امنیتی لحاظ د د ساختمانونو د زیربناو د انفراستراکچر او د امنیت لحاظ د سپین بولدک د مسیر سره ډیر فرق کوي. هغه تحلیل چې د غلام خان بندر د موثریت او مثمریت د طرحې جوړولو په محل باندې ترسره شوی دی، په هغې کې تخنیکي ټیمونو کار کړی و. دوی په دوی د معلوماتو په اساس باندې غلام خان بندر مصارف د انتقال د نورو دواړو بندرونو په نسبت 46.1% راکم دي. نو بینان په مجموع کې مونږ ویلی شو چې په فعلي حالت کې د غلام خان بندر د ترانزیت کولو د پاره د بل هر وخت په نسبت زیات امکانات، زیات فرصتونه، زیات دلچسپي او زیاته علاقه دواړو خواو د اوسیدونکو او همدارنګه د دواړو دولتونو ترمنځ موجوده ده.
درنو اوریدونکو، بیا هم د وی سندرې د اوریدلو لپاره د مخلو او په تعقیب د غلام خان بندر پاړه د خوست والی او په پاکستان کې د افغان سفیر سرګندونی اورو. اوس هم تاسو غوښ شئ یوې سندرې ته. د غلام خان بندر پاړه چمتو شوی خبرونه ته وګیاست. دا چې په خوست کې د سیمه ایز ادارې لخوا د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوله پاره کومې تیاریانې نیول شوی، تر اوسه کوم برخو کې ستونزې شته، په اړه خوست والی محمد حلیم فدایی وویل:
له تقریبا یو نیم کال راهیسې د غلام خان د بندر په اړه باندې د ولایتي ادارې او د مرکزی ادارو ترمنځ غنی حسی روانی دي، ترسو وکولای شو دغه لارا هم تجارتی او هم ترانزیتی. تر دې دمه پوری موږ په ولایتي کچه باندې چې دی ترانزیت او تجارت اړوند څومره کارونه وو، له طرحو معلوماتو همغږۍ فرصتونو ګواښونو څومره چې ول هغه ټول نهایی او مهمه دا چې په دې کې موږ اوس مرکزی اداری هم له محلي ادارې سره په یو صفحه باندې راولو، تر څو موږ وکولای سو د دغو فعالیتونو پرمختګ له هرې مرکزی ادارې سره په مؤثره توګه باندې موږ تعقیب کړو. د ولسمشر واضح لومړیتوب، واضح هدایت او واضح غوښتنه د کابینې په مجلس کې چې ټول والي صاحبان دی وی ټی سی لاري او وزیر صاحبان پکې ګډون درلود، ټول ته دغه هدایت وکړو چې دغه لار باید نور تخنیکی کارونه ټول نهایي شي. ان شاء الله په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتي مراحل ټول تای شي. امیدواری ډیره ده، هیلې ډیرې دي، زموږ له لوري کارونه بشپړ شوي. دا یو پروسه ده، دا پروسه کې ځینې فعالیتونه باید د محل په کچه وشي، ځینې حتی د ولسوالۍ په کچه وشي، ځینې د ولایت په کچه، ځینې د یوې ادارې، ځینې د مشترکو ادارو او ځینې د وزارت خارجه په کچه، ځینې بیا د سفارت په کچه، ځینې د ریاست جمهوری په کچه. دا هر تسلسل چې کوم دی، دا تسلسل روان ده او انشاءالله پر وړاندې باندې موږ ډېر زیات جدي ننګونې نه ګورو. که چیرته داسې ننګونه راځي، انشاءالله موږ په پلان کې دا لرو چې دا ننګونه څرنګه موږ په فرصت بدله کړو. موږ غواړو د محلي او مرکزي ادارو چې څه عمده فعالیتونه دي، دا ټول په یو صفحه باندې په یو خاص زماني موده کې مرکزی ادارو ته د ولسمشر لوري او ولسمشر ته وړاندې شي، هغوی دغه ادارو سره دا هدایت ورکړي، تر څو موږ نور یوازې دا کار وکړو چې دغه فعالیتونه تعقیب، چې کوم چیلنجونه وي یا کوم موضوعات وي تخنیکي چې کله راځي موږ مجبور یو هغه بیا وګورو، مختلف ساحي وګورو، ځکه دلته خو مختلف فعالیتونه انجامیږي. نو د هر فعالیت دپاره د هرې ادارې خپل ضرورتونه او اړتیاوې، اما لمړنۍ لیدنه، اوسنۍ لیدنه، راتلونکي لیدنه، دا ټول د یو تسلسل دی، بېکړۍ فعالیتونه دي چې موږ دغه هدف ته رسېږو، تر څو څرنګه دغه لاره موږ هم تجارتي کوم کار کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د رسمي کېدو د مسؤلیت یوه برخه په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر شکرالله عاطف مشعل ته سپارلې ده. نوموړی اته میاشتې مخکې د پاکستان له لارې هم دې بندر ته راغلی و او اوس د دې بندر لپاره په ګمارل شوي پلاوي کې هم موجود دی. نوموړي د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب مشال راډیو وویل:
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو، د غلام خان بندر د ترانزیت او تجارت په مخ د رسمي کېدو لپاره د رئیس صاحب هدایت ډېر واضح، ټولو حکومتي او دولتي ادارو ته په دې اړه واضح هدایت ورکړی. ما ته د سفیر په صفت واضح هدایت ده چې په دې مورد باندې د پاکستاني طرف سره کار وکړو. د همغه هدایت په تعقیب ما ته اته میاشتې مخکې دلته سفر درلود، د پاکستاني طرف سره د خبرو کې په نتیجې رسیدو نه وروسته موږ سفر وکړ. اخوا مو پوره ولیدله امکاناتو، د موږ خپلې خوا له ټولو مسؤلینو سره وغږېدو، دغه په تعقیب مو مرکز ته گزارش لیږلی وو. هغه برخې چې ضرورت وو چې اقدامات پکې وسی، ټول مو په ګوته کړی وو. خو دا پروسه وګداد لکه څنګه چې والی صاحب ویلي دا یو تسلسل ده د کارو. کچیرې په یو برخه کې هم منګه کار نیمګړی پاتې وي ټول نورې برخې زیانمنوي، دا ټول نور فعالیتونه زیانمنوي یا زندوي. نو دا ځل د ما کابل ته د راتګ نه وروسته د رئیس صاحب د واضح او جدي هدایت په تعقیب بیا زلوالی صاحب او د خوست ولایتي چارواکو او نمائندگانو سره په ګډه ما سفر وکړ ترڅو موږ ووینو چې دلته عملا کوم اجراءات سوي سپاتي سره دي چې په ولایتي اداره کې ډیر پرمختګ وینم. تقریبا 20 موارد دي چې موږ باید عاجل رسیدګي ورته وکړو. په دې کې عاجل فعالیتونه دي، منځمهالي فعالیتونه دي، اوږدمهالي فعالیتونه دي چې دا ټول مرکزی ادارې د افغانستان باید دې ته رسیدګي وکړي چې موږ باید د سفر په اخر کې رئیس صاحب ته تفصیلي گزارش سره د دې ټولو فعالیتونو چې باید تر سره شي دا وړاندې کوو او زه متيقین یم چې رئیس صاحب یو خاص کمیټه دې ته وټاکي ترڅو د دې تعقیب وسی که موږ سفر وکړو خو تعقیب نسی مسایل او اجراءات ونسی دا سفر به صرف سفر پاتې. نو د ما هیله دا ده د ولایتي ادارې نه چې زه ډېره متحده وینم او د برخې کې ډېره خاصه توجه لري ولسی استازي دي کې دلچسپي لري، علاقه لري او تعهد لري. مرکزی ادارې لکه څنګه چې د رئیس صاحب هدایت واضح ده د ما هیله دا ده چې مرکزی ادارې دغه ټولې برخې جدی واخلي او دا اوس موارد چې زیات د مواردو ته په وخت رسیدګي وسی. هغه څه چې زه خپل مسولیت کړم له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړي په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلی یو اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې دي، یعنی دا تنا د خوست ولایتي ادارې یا په دې ساحه کې تنا د مونږه مشکلات نه دي. اخواتم دا موارد پاتې تیر ځل ما سفر کړی وو اوغوی دا شی لیست برابر کړ اوغوی ماته اطمینان راکړی چې ډیر ضرب اوغوی خپل چارې تر سره کړي. د مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یا د اجرا کولو ضرورت ده هغه مو لیست کړي، انشاءالله ډیر ضرب جرات ما بولس مشر سره شریک سي. دا پروژه نه تنها چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري، د دې سیمې د دې زون د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري او ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ 401 کیلومتره نږدې کېږو د دې لارې په خلاصېدو. نو د دې پروژې د عملي کېدو په مخ کې به خنډونه وي، بعضی مافیایی کړی به وي، بعضی نور خنډونه به وي، خو موږ به په ګډه د ولس د استازو سره د ولس مشر د خاص هدایت په رڼا کې د ولایتي ادارې سره کار کوو تر څو وتوانیږو د ټولو خنډونه له مخې لرې کړو او عملا موږ ووینو چې دا لاره د ترانزیت لپاره او د تجارت لپاره خلاصه ده. د ما هیله دا ده چې د سیمه کې لکه څنګه چې موږ وینو د دې سیمې خلک ډېر زیات لیواله دي، حتی د دې سیمې د امنیت کولو لپاره لیواله تیا خودلی اوس مچ قومي سپینګرو سره ولبولیدل. زه چې دی جرات ما بولس مشر تعهد او خاص توجه دی ته ګورم، دی ولایتي ادارې توجه ګورم او دی ولست توجه ګورم، نو فکر نکوم چې دا واړو غټ خندونه دی دی مانی وګرځي چې نور دی منګه پرمختګ ونه کو. اوس دی وخت چې منګه عملاً پرمختګ ووینو. منګ با په ډیر نږدې راتلونکي کې د اپاپس غونډه دی پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپګمیستنی همکاریو او د مختلفو برخو کې د پرمختګونو د چړنې غونډه ده. دغه پراتلونکي غونډه کې چې په افغانستان کې به تر سره کیږي د ماهله داده چې منګه د مرکزی ټولو مربوطه اداراتو سره په ګډه نتیجې ته رسیدلی یو ترڅو په دې مورې توافق وکړي او منګه په دې لپاره به بیا کار کوو چې تاجران د خبره کې دخیل سي، ځکه دا لار ډیره نږدې ده او یو بدیل لار کې د سیمه منګه مش تک څنګه چې ولسمشر وایي چې په اتصال د منطقي اتصال لپاره منګه کار کوو، نو د منطقي د اتصال لپاره بدیل لار ډیره مهمه دي، خصوصا اغه لارې چې فاصله لندوي د بدی مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دی وصل یو بل مؤثره لند لاروي. نو دی کې هم پاکستان لیوالتیا لري البته مشکلات سته، خو په پرنسپ کې منګه نتیجه تر رسیدلی یو عاجل اولویت دا ده چې وست د لارې بند ده د عاجل خلاص شي. او د منځمهالي وخت کې مونږ د ترانزیت او د تجارت لپاره د لاره خلاص کو او د مهالي کې مو البته دا یو پلان ده چې د خلکو په مخ د تګ را تک لاره هم اوس مونږ په تخنیکی مسایلو کار کوو اغه تخنیکی موضوعات چې دلته دي دغه د حل لپاره کار کوو دا مونږ چې 20 موارد ذکر کړی دي دا ټول تخنیکی موارد دي نو فکر کوم چې ډیر زیات پرمختګ شوی ده او ان شاء الله ډیر زر به خبر ولر
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو څخه د غلام خان بندر پاړه چمتو شوی خبرونه و اوریده هله د خوښه شی بموي ستاسو د ټولو د خیر وختیا په هیله د دې خبرونه پای ته رسیدو خو له تاسو مو هیله داده چې د مشال رادیو نور خبرونه هم خپو مینه واوري خو وختونه ولري او د کورونا وایرس څخه دی په امن وای I'm not afraid.